دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان احمد الله چوال نن د اکتوبر ولسمه د بیوزلۍ د لمنځوړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدي چې اوس مهال د بیوزلۍ لامل په افغانستان کې میلیونونه وګړي لستونځو او فشارونو سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال سازمان دبليو اف پی وايي 15 میلیونه افغانان په دې نه پوهیږي چې خپل خواړه له کوم ځای څخه ترلاسه کړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان 50 سلنه خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په 2021 کال کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د افغانانو عایدات د پخوا په پرتله 10% کم شو. د ملګرو ملتونو اړوند د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو خبر پاڼه کې چې بیګای پر خپله ویبپاڼه خبره کړې ویلي چې 13 د هرات په ولایت کې د دریو زلزلو په پایله کې شاوخوا 1500 کسان مړ شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. مخکې د دې زلزلې د مړو شمېر 1500 تنه ښودل شوی و. خبر پاڼه همدارس په دې زلزلو کې د څه د باندې 3300 کورونو دورانېدو او په ټوله کې له 3400 زیاتو خلکو د زیانمنېدو خبر ورکوي. بلخوا اوچا د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د 215 به سرپرسته کوچنیانو چې کورنۍ له لاسه ورکړي د موندلو ادعا کوي. اوچا په یو بیان کې همدار ازوای چې له 400 زیات به سرپرسته مشران او 200 معلول کسان چې په وروستیو دریو زلزلو کې زیانمن شوي هم موندلي. له دې مخکې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو صندوق یونیسف راپور ورکړو چې د افغانستان د لویدیز په وروستیو دریو زلزلو او ورپسې ټکانونو کې په 190 مرګ ژوبله ښځو او کوچنیانو ته اوښتي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی د یو کمربند یوې لارې په دریم کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت یوې سرچینې نن امریکا غږ ته ویلي چې دغه وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی 13 ورځ په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره له کابل څخه د چین پایتخت بیجینګ ته روان شوی. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایدن به راتلونکي چهارشنبه د حماس بریدونو څخه وروسته اسرائیل سره د ملاتړ څرګندونو لپاره د هیواد ته په رسمي سفر ولاړ شي. د سپینه ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې بایدن به د اسرائیل څخه وروسته اردن ته ولاړ شي چې د بادشاه عبدالله د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی او فلسطین د ولسمشر محمود عباس سره وګوري. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې بایدن به د اسرائیل سره د ملاتړ څرګندولو تر څنګ په راتلونکو ګامونو سلام مشورې وکړي. خیریه ټولنې وایي د بشري مرستو کاروانونه چې له 4 ورځو راهیسې په مصر کې درېدلي نن له غزې سره د سرحدي سیمې رپا په لور خوځېدلي. په دې اړه ستاسو پام دې راپور ته راګرځو.
رفا د غزې یوازینی سرحد دی چې اسرائیل نه اداره کوي. د غزې تړانګه د اکتوبر په 1 پر اسرائیل او د حماس د افراطي ډلې له خونړي برید وروسته کلا بنده شوې او له 4 ورځو راهیسې د اسرائیل تر پرلپسې بمباریو لاندې ده. مصر د رفا سرحد د مرستو او د هغو بهرنیانو پر مخ بند کړی و چې له سیمې نه د وتلو هڅه یې کوله. نوشاباشنا امریکا غږ واشنگتن.
داخل شوی چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن چین ته سفر وکړي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې پوتین دغه سفر د اړیکو د پیاوړتیا په موخه ترسره کوي او له خپل ملګري شي جین پینګ سره ګوري. چین داونه د یو کمربند یو لار نوښت پاړه د یو غونډه کوربه ده چې د نړۍ د 130 هیوادونو مشرانو واستاسي پکې ګډون کوي. پوتین د دغه میلمانو د لیست په سر کې دی. د لوګول ډګر ورسته خبر داده چې د افغانستان د فوتبال ملي لوبډلې منګولیا ته په ماتي ورکولو سره د نړیوال جام او د آسیا جام د ګروپی پړاو لوبوتلار اومنده. نن په دوهمه لوبه کې چې د منګولیا په پلازمینه اولن باتور کې تر سره شو، افغانستان منګولیا ته 1-0 پر وړاندې ماتي ورکړه. په مخکینی لوبه کې چې 13 اونۍ په تاجکستان کې تر سره شو او هم افغانستان د یو ګول په وهلو سره له منګولیا لوبه ګټلې و. د نړیوال جام او آسیا جام ګروپی پړاو کې افغانستان له قطر، هند، او کویټ سره په یو ګروپ کې وی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږشنه رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
تاکل شوی ده د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته لاړ شي. د بارونو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل د لومړي وزیر سره باندې وسات مجلس روسته سار وختي د ولسمشر بایدن د سفر خبر ورکو. بلې خوا چین منځنی ختیځ ته خپل ځانګړي استازي استوي سو د اسرائیل او حماس په جګړې کې اوربند تلاره هوار کړی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
اسرائیل پر غزې تړانګې باندې خپل تازه بریدونو ته په داسې حال کې دوام ورکړي چې غواړي د فلسطین پر دې تړانګې باندې د حماس ډلې کنټرول ختم کړي. د نظامی اقداماتو ترڅنګ په سیمه کې ملکی وګړو ته د بشری مرستو درسیدو په هدف هم هڅې روان دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سیمه کې خپل ډیپلوماټیکو سلام مشورو ته دوام ورکړي او د منځنی ختیځ له نورو مشرانو سره تر څو ورځې لیدنو وروسته د دوشنبه په ورځ د اسرائیلي چارواکو سره خبري وکړي.
متحده ایالات او اسرائیل په دې صلاح شول چې له خطر څخه د ملکی وګړو د خوندې ساتلو په هدف د سیمو د جوړېدو د احتمال په ګډون په غزه کې یوازې ملکی کسان ته د مرسته کوونکو هیوادونو او څو اړخیزو سازمانونو د بشري مرستو د رسیدو په هدف یو پلان جوړ کړي. دا مهمه ده هر څومره ژر چې امکان ولري غزه ته د مرستو لیکت پیل شي.
چین هم سیمیت ځنګړی استازي استبی غوړی کار کړی چې د اسرائیل حماس ترمنځ د یو احتمالي اوربند زمینې د برابرۍ دوه هدف وندې خستو تلې والده. بلینکن دروانی میاشتې په پای کې واشنگتن ته د چین د بهرنی چارو د وزیر وانګ یی د پلان شوی سفر مخکې د شنبه په ورځ له نوموړي سره خبرې وکړې. د چین د بهرنی چارو وزیر د یک شنبه په ورځ ل خپل ایرانی سیال سره وغږید. متحده ایالاتونو ایران او نور هیوادونو ته خبرداري ورکړې چې له جګړې څخه ګټه پورته نه کړي. متحده ایالاتونو همدارنګ له چین غوښتي چې په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ څخه په کار اخیستو دولتي او غیر دولتي لوبغاړي پر اسرائیل د برید کول او حماس سره د جګړې د پراخېدو په هدف منه کړي. چین له ایران سره خپل تاوده روابط ساتلې دي. چین په مارچ میاشت کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ دا د کېدو د قرارداد منځګړی توب وکړ.
چینایانو له دواړو اړخونو سره د خپل اړیکو لعمل دا کار وکړای شو. چین همدارنګه اقتصادي او طبي سرچینو ته ډیره علاقه لري. له ایران سره د تیلو اوږدمهاله قرارداد د کوم لپاره چې د تیلو او ګازو د امنیت د تضمین لپاره سمندري امکانات هم ځای پر ځای کړی دي. بنان پټولو اړخونو هم ډیپلوماټیکو هم اقتصادي او نظامی اړخونو کې د چین ونډه زیاتیږي.
یو شمیر امریکایي چارواکي په دې کې شک لري چې چین به وکړي شي د اسرائیل او فلسطین د لاسیزو جګړو د پای ته رسیدو لپاره یو اوږدمهاله سیاسي حل لاره پیدا کړي. وی وی ایران د حماس تاریخي ملاتړ دی.
حماس د دوه هیوادونو حل لار نه مني. حماس د اسرائیل هیواد نه مني. حماس د خپل باور لمخي غواړي د اسرائیل هیواد لمنځه یوسي او اسرائیلیان ووژني. وس به ولیدل شي چې آیا چین کولای شي یو واقعي منځګړی ووسي.
چین روانونه دی یو کمربند بیلاری د نوښت غونډې لپاره د یو سلودیر شو هیوادونو د چارواکو قربتوب کوي او تمد د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په داسې حال کې پکې ګډون وکړي چې د اوکرين جګړه د ویم کال ته غزيدلې ده. بیجنګ هم دارنګه په اوکرين کې د روسي په جګړه کې د منځګړی توپ وړاندې کړی دی. سمي ولا جلالزای د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایواز یو اخ بیانیږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتن کله پاره زمو خوبونه تام یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هر خبرون اخبرو چه خلکی دلیدلو لپار گواخو نمانی. موگ نره سر وصلو. او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته خبرداري ورکړې چې د غزي نیول به لوی تیروتنه وي. د دفاعي چارو یو مخکخ کارپو امریکا غږ ته وویل چې اسرائیل د غزي د نیولو نیت نه لري، خو غواړي چې حماس له منځه یوسي. مونږ په اسرائیل کې د دفاعي او سیاسي چارو د شنون کې ډان ففرمن سره مرکه کړې ده. تاسو یې دراورو اوسنۍ وضعیت ډېر خراب ښکاري. د ملګرو ملتونو لخوا فلسطینیانو ته د وطن لپاره د وخت په نه ورکولو نیوکې شوې دي. تاسو څه فکر کوئ چې د اسرائیلو پوځ په خپلو ځمکنیو بریدونو ته دوام ورکړي که څه هم ملکي وګړي هلته موجود وي؟
تاسو پوهیږئ چې هر کله حماس یا اسلامي جهاد د اسرائیلو په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کوي، اسرائیل د یو خورا سخت حالت سره مخ کیږي او له یوې خوا د هغه څه ځواب ویلو ته اړتیا لري چې د اسرائیلو نسل وژنه غواړي، په داسې حال کې چې له بلې خوا هڅه کوي چې د فلسطینیانو له لوري د ملکي تلفاتو کچه څومره چې ممکنه وي کمه کړي. په دې پوهیږي چې په غزه کې ګڼ شمېر بې ګناه فلسطینیان بند پاتې دي او له همدې امله د اسرائیلو پوځ هغه اقدامات کوي چې نن ورځ نږدې هیڅ کومه بله اردوی نه کوي او هغه دا دي چې دا د ځینې استوګن ځایونو یا سیمو اوسیدونکو ته د وخت نه مخکې خبرداری ورکوي تر څو د سیمې نه ووزي. پر دې سربیره د اسرائیلو دفاعي ځواکونه په ډېره لږه کچه عملیات کړي دي، په داسې حال کې چې د اسرائیلي ملکي وګړو د ساتنې لپاره هڅه کوي کوم چې د دې نظامي عملیاتو اصلي هدف دی.
بایدن خبرداري ورکړې چې د غزي نیول به د اسرائیلو یو تیروتنه وي. آیا د اسرائیلو پوځ به بیا هم دغه پلان عملي کړي؟
تاسو پوهیږئ لکه څنګه چې تاسو او تاسو لیدونکي پوهیږئ، اسرائیلو په 2015 کال کې د غزي د اشغال پر مهال هر یو وروسته سرتیر او مشته کوونکي بیرته ایستل او د 1918 څخه مخکې وضعیت تیرا ګرځاو. اسرائیل له هغه وخت راهیسې غزه نه ده نیولې او اسرائیل په حقیقت کې د غزي د بیا نیولو سره علاقه نه لري. په هر صورت اسرائیل به داسې اقدامات وکړي چې حماس یو ځل بیا د 2001 کال چې حماس د غزه کنټرول تر لاسه کړ په اسرائیل ورته بریدونه تکرار نکړي. اسرائیل څو ځله جګړه کړي او د اوربان هر پړاو یې په دې هیله منلې چې ظاهرا غلطه هیله و، خو په دې هیله چې حماس به په یو اصل حکومت بدل شي او د فلسطینیانو ژوند ته به زیاته پاملرنه وکړي. او موږ اوس د دې وروستي او خورا وحشتناک ترهګریز برید سره مخ یو چې حماس دا نه کول غواړي. نو د غزې د بیا نیولو لپاره د اسرائیلو په ټولنه کې له خینه واخله کین اړخو پورې هیڅ لیوالتیا نشته. کېدای شي د حماس نه د هغه د بیرته نیولو لپاره یو څه عملیاتو ته اړتیا وي او بیا سم د لاسه هڅه وکړي چې یي فلسطینی ادارې یا یو ډول عربي ځواک یا نړیوال ځواک ته وسپاري، ځکه چې دا د اسرائیلو په ګټه نه ده.
اوس تاسو څه فکر کوئ د عملیات به څومره وخت ونیسي؟
دا ستونزمنه ده چې ووایو ډېر څه د اسرائیلو په اهدافو پورې اړه لري. هغه څه چې زه یې ویلی شم دا یو ګواښ دی چې نور له پامه نشي غورځېدی. اسرائیلو د ملکي تلفاتو قیمت خورا ډراماتیک وو او هغه څه چې دلته به مهم وي هغه به نړیوال ملاتړ او سیمه ییزه همکاري وي.
آیا د اسرائیلو پوځ د حماس د وروستیو بریدونو او د غزې د پنځلسو کلونو د کنټرول په پام کې نیولو سره د حماس د ختمولو توان لري؟
Israel certainly has the military.
اسرائیل په یقین سره نظامی ورتیا لري. دلته ننګونه دا ده چې څنګه په داسې سخت ترتیب کې دا کار وکړو. حماس دله په قصدي توګه د غزې په تر ټولو ګڼمیشته سیمو کې ځای پر ځای شوی ده. ټول ملکی وګړو څخه د انساني ډال په توګه کار واخلي. دا هغه ستراتیژي ده چې حماس له یوې خوا په اسرائیلي ملکی وګړو برید کوي او بیا کله چې اسرائیل په بنسټیز ډول پوځي عکس العمل ته اړ کیږي د فلسطین ملکی تلفات د حماس مرسته کوي. او لنیجامیا خپدې کې هیڅ شک نشته چې اسرائیل حماس په لوی توپیر ماتول شي. دا د غزې د ملکی وګړو په اړه د اسرائیل اندېښنه ده چې هر ډول نظامی خبرګون به نور هم پیچل کړي.
د اسرائیل خلک په دې اړه څه فکر کوي؟ آیا تاسو فکر کوئ چې اجماع شتون لري؟ آیا ورسره کوم مخالفت شته؟
This is quite a concern.
دا د حیرانتیا خبره ده. هغه ډول وحشیانه يرغل چې حماس تر سره کړ او ملکی وګړي یو وشل، دوی اسرائیلی عربانو وژل او په دې توګه په اسرائیل کې دننه د کینڅ خخي اړخ ټولو ته يهودو او عربو کې یو توافق شتون لري چې د حماس باید یو مخیزه چاره وشي. دلته په اسرائیل ټولنه کې هیڅ څوک نه غواړي چې د غزي ملکی وګړو ته زیان ورسیږي، خو د یو هیواد دنده دا ده چې تر ټولو لومړی د خپلو اربعو ساتنه وکړي.
امریکا
یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د بیت المقدس زوړ ښار په نړۍ کې یو له هغو ښارونو دی چې ډیر سیلانیان ورته ورسي، خو اوس تشته. د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې سیلانیانو او زیارت کوونکو د تاوتریخوالي د زیاتېدو له یېرې دغه ښار ته تلو ډډه کړې. پام وکړئ په دې اړه د یان پوچات رپورټ پښتو ژباړې ته.
یوازې څو ورځې وړاندې دا لارې له خلکو ډکې وي، خو له هغه وخته چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوې د بیت المقدس زوړ ښار په یو ډارونکي ښار اوښتی دی. سیلانیان او زیارت کوونکي له دې ویرې تښتېدلي چې د غزې تړانګې، د لبنان پولې او شاوخوا سیمو وحشانه تاوتریخوالي کیدای شي تر دې ځایه راورسیږي.
تاسو ګورئ دا د اعتصاب په څیر دی. ډېر لږ خلک بهر ته راوځي، هیڅ سیلانی نه راځي او هیڅوک نه راځي. دا ډېره د خواشینۍ خبره ده.
ډېرې هټۍ تړل شوي او یو څو چې پرانیست دي په سختۍ که کوم پیرودونکی پیدا کړي. ځینې سوداګر وایي چې دوی یوازې د دې لپاره کار ته راځي چې په کور کې پاتې نشي او د جګړې په اړه دردونکي خبرونه ونه ګوري. په بیت المقدس کې دا کلیسا یو له ډیرو مشهور ځایونو څخه ده، خو د یک شنبه په عبادت کې ډیرو لږو خلکو ګډون کړی و. دلته دینی مشران وایي چې دوی هیڅکله کلیسا دومره خالی نه ولیدلې لکه څنګه چې اوس ده. د زاړه ښار په عیسوي کوارټر کې یحیی عطایا وایي چې هغه د اسرائیلو د دولت له جوړولو د مخه له 1948 کال راهیسې دلته دی. هغه په سیلانیانو او زیارت کوونکو باندې ډالۍ پلوري. نوموړی وایي چې په ډیرو سختو وختونو کې هم دغه زوړ ښار دومره تش نه دی لیدلی.
نه، به اوس په چیر نه. دا لومړی ځل دی چې ما دومره خالی ولیدو. دا ځکه چې په غزه کې لویه جګړه ده.
د 2023 کال په لومړیو نه میاشتو کې نږدې 2.5 میلیونه سلنان دلته راغلي، خو اوس هټیوال اندېښمن دي چې سلنان به کله بیرته راګرځي. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خپرونې ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزارت 290.0 څپو اوریدل شي. ماخبنې پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدل شي. سپین خبری یا رپ و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0، 9315.5 میگا هرتز اوریدل شي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي چې په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو سره د مرستې په موخه 19 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې په هرات ولایت کې د دریو زلزلو له امله لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
تر سختو زلزلو وروسته هراتیان لاسنیوي ته اړتیا لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي نږدې 19 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې خلکو ته مرستې ورسوي.
We are currently working on assisting on a plan of 100,000 people.
مو هم دا اوس د سل زره کسانو سره د مرستې پر یو پلان کار کوو. موږ چمتو یو چې دا شمیره لوړه کړو. ما اوریدلی چې نږدې 300 زره کسان د بشر دوستانه ارزونو له مخې مرستو ته اړتیا لري.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې هم تر راتلونکو شپږو میاشتو د خلکو سره د مرستو لپاره شاوخوا 3.9 میلیون ډالر غوښتي وو.
A total of $93.6 million.
په ټوله کې د ژوند ژغورنې او بیا رغونې لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې 3.6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په هرات کې د زلزلو له امله لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي او 2000 نور ټپیان دي. په زلزلو کې څه باندې 3300 کورونه ویجاړ شوي او په ټوله کې له 340 زرو زیات خلک زیانمن شوي دي.
زیاد اینجا با هوا همی تو خلوک طرف ایراد می آیی که دیگه هیچ طاقت کرد نماشه. شو روز به تیز خیمه هیچ چی تیم طرفا خونه که طاقت نمتونه کرد. وقت شما می نیکیر ما بکنیم در خدمت ما تشکری و شما می کشیم که هم یکی ما بکنیم شما کمپر دیگه کمک چیز ما بکنیم که کودک ها ما شو روز خونه که طاقت شو نمیاد. ای هوا اینجا گویی تو سبز از دو روز دگی تو بارشی برف نمی کنه که طاقت آدم نمیاد. سر از خونه به در شده نمتونه هیچی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د هرات په زلزلو کې لږ تر لږه 60 کسان اغیزمن شوي چې ډیری خځې او ماشومان دي او د څو زلزلو له کبله په ویره کې ژوند کوي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز باس مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
چین دیو کمربند او یوی لاری د نویخت لسمت لین مانسی په دې پروژه کې د پاکستان اقتصادي دلیز هم شامل دی. د دې سره سره چې په پاکستان کې دغه پروژې بنات زیاته وده ورکړې خو په پاکستان کې پایدار اقتصادي پرمختګ نه دی رامنځته کړی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د سړک پر سر د ماتی الله د ریسټورانت په پخلنځي کې تل د پیرودونکو لپاره ګرم چای، تازه ډوډۍ او مصاله دار کڑائی چمتوی
تقریبا ہمارے تو
ما دا ریسٹورانت دوا نیم یا درې کاله مخکې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز له عمل اخلاص کړ. د خدای شکر چې کاروبار می خده. دلته یو ستر سړک ده او له همدې عمله دلته سوداګری خده.
د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز د یو سړک یو کمربند دستور پروژو څخه یو ده. له هغه وروسته چې ول سی زوړان دی پیل شو دغه پروژه پاکستان کې اړینه سوداګری ترانسپورت او د انرژي بیخبینات او د ورکړه د چین لخوا تمویلیدونکې دغه پروژه لګښت 8 میلیارډ ډالر اټکل شوی. د ماتی الله وړو کې کله کوزبانډه د چین پاکستان د اقتصادي دهلې سره تړلې د 160 کیلومتر لوی لارې پر سر پروت دی. د هغه وروسته چې د دې لوی لارې فرعي سړکونه جوړ شوي د زمکو نرخونه لوړ شوي خو دلته نوي کاروبارونه نه دي پیل شوي.
د چین او پاکستان د اقتصادي دلیز مخه په سیمه کې اتصال او بیخبنا ودا کولو چې دا چارې په سیمه کې د صادراتو د زیاتې دولامل شوي خدا کارونه شو هغه سجتما کېدله سنتي مرمختګ اونه شو.
د پاکستان ناسمی سیاسي تګلارې هم له دې دهلیز څخه د ګټې نه اخیستلو لامل شوي. په ادارو کې د کار ځنډیدنې په پاکستان کې امنیتي حالت او د کورونا وبا د چینایي پانګوالو د پانګو مخه ونیوله. دا فاکتورونه د پاکستان او چین د اقتصادي دهلیز د دویمې برخې د ځان لامل شوي.
د دهلیز په دویمه برخه کې چین د درندو ماشینو د کارولو تادیه لري. دا چاره زیاتې بشري قوې ته اړتیا لري چې چین کې دا کار اوس زیات ممکن نه دی. دا درنده ماشینري به نه یوازې په ګوارډر بلکې په اقتصادي سیمو کې هم ولګول شي. موږ د زیاتو ګډو نوښتونو په اړه خبرې هم کړې وې.
روسه د پاکستان چین د اقتصادي دهلیز په پلان شو یو ډیر لاسو سوداګریزو زونونو کې یوازې څلورو کې یو څه پرمختیايي کارونه شوي. د پاکستانی روپی په مقابل کې د ډالر د نرخ لوړیدلو له بهره د موادو د راواریدولو لګښتونه لوړ کړي. د کار د پاکستانیانو لپاره د فابریکو جوړول ستونزمن کړي.
هغه کچه چې چینایان بیخبنای غواړي هغه په پاکستان کې نشته. همدا لامل دی چې په پاکستان کې د چین پاکستان د اقتصادي دهلی سره تړلو اقتصادي زونو وده ونه کړه. که اوسنیو حالاتو ته وګورو ښایي پر روانو څو کلونو کې هم دغه اقتصادي دهلیزونه کم پرمختګ ونه کړي.
په خیبر پختونخوا کې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز سره تړلې لوی لارې پر سر هټیوال د برېښنا د نشتون له امله ماښام د تیارې پر افلو سره سمدستي خپلې هټۍ تړي. متی الله د راتلونکي په اړه هیله من دی. کارپوهان وایي د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز سره تړلې بېخبینا د ودې د چټکولو لپاره پاکستان باید په دې چې څه ډول سوداګري وکړي له سره فکر وکړي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگټن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
په خوست کې د چلغوزیو سوداګر د چلغوزیو د صادراتو لپاره د نور نړیوالو بازارونو د موندلو او پاکستان ته د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي چې پاکستان سوداګر د افغانستان چلغوزی په خپل خاص مارک بهر ته صادروي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خوست سوداګر له حکومت غواړي چې چلغوزیو ته د چین سربیره نور نړیوال بازارونه عمومي. دوی تور لګوي چې هر کال زرګونه ټنه چلغوزی په نیمایي بیا پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او پاکستانی سوداګر بیا دغه چلغوزی په نړیوالو بازارونو کې په خپل نوم پلوري.
وختونه مې دادې چوال په ټوله نامخ کې دغه چې د چلغوزی چې د په غونې شي دلته په مارکیټ کې په غونې باندې خرشي هر شی په غونې دی. چلغوزی په کلدار دی او بل د پاکستان ته دی د مولانا پاکستان ته ځي. پاکستاني په خپل نام خرڅوي په خپل نام یې خرڅوي د افغانستان د لارې شلار ورته جوړ شي چین ته نور د خارجي ودونه ته چې مطلب د افغانستان د شروع شي وسړی خونه جوړ شي شتورینه جوړ شي. مهمه خبره ده
خوستي سوداګرو تیر کال یو اندازه جلغوزي د هوایی دهلیز لاره د چین بازارونو ته صادر کړل خو هغه جلغوزي لا هم هلته په خپل ځای پاتې دي او نه دی پلورل شوی. دغه سوداګر وایي چې پاکستان ته د جلغوزي وړل هم ورته ګټه نه کوي.
وکړه تر کول میګا زړغونځي او خوستي به چین ته ولاګل او پاکستان ته لور شو. د پاکستان کې ډیره ټیټه غیرونه کړی د افغانستان سره او ډیر په کرور سره کو په ټیټه بایر نبري کار تی شای وی کما ټاک وی کا زړغونځای وی کا بل شای وی او دغه وکړه چې د افغان پاکستان په نیمه باید میګ نبري و دې شي چې میسته چین ته په هر جوړ شي.
د طبيع فاتونو له عمل سکل په لوی پکتیا کې د جلغوزیو حاصلات نیمایي ترټک کیږي. خو د سر سره بیا هم د خوست اداري کمپلیکس مخې ته د جلغوزیو سپړلو سلګونه بیوزلو خزو سړیو او کوچنیانو ته د ژمې لپاره د سوم موادو راټولولو یو ښه فرصت برابر کړي.
چې می ګردنې مې د بل څه په ملاینا په مخکې مډر ښه کور رزګور به ما خپل د بر کور کا بر کور به کور سره به نل دوانې کړه. خو هیڅ وخت کې د کاروبار به خې وی لوړ دی. یغه په واجه مې دول تر درې مې د غټ ځانی په ورس کې د سو ښه چې دوه ګټ کې یاد ویني مې بجای دا غټه وڅنو دا بیا یې سو دی یور د برابرولې پر ځکه چې نن سبا لا ګورنې دو د ګورنې په واجه مې د غټ وڅنو چې بل طریقا نه لرو د لارګای او د استعمال د یور د بلولې پر بل څه طریقا نه لرو. یغه په واجه مې د غټ وڅنو دا بیا خپل یور په بلو د زغنزی دی ته ورکو غټه یې میږي.
له خوست د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم د جلغوزیو د سوداګرو ستونزې تاییدوي او له حکومت څخه د دوی ستونزو ته د حل لارې موندلو غوښتنه کوي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واورېده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. د خدای په امان.